کورای سات څلور بجې شوې د ساده رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې سات کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو خو دا ځل د هلمند په باب له خپلو مېلمنو سره خبرې کوو که د هلمند په اړه پوښتنې لرئ نظر لرئ یا وړاندیز لرئ کولی شئ له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او زموږ له مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ خو مخکې تر دې چې ولایت په ولایت پروګرام پیل کړو توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشیان ریس فوګراس موسم تم شوډلې چې د افغانستان نوی مشرتابه به د ولس مشر د تحلیف تر مراسم وروسته له متحده ایالاتو او ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي د غزنی په اجرستان سیمه کې وسلوالو طالبانو د شوزو ماشومانو په ګډون د دولس کسانو سره نغوت کړي او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د بریدونو لپاره د خپل هیواد د تایید اخیستلو هڅه کوي د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشیان ریس فوګراس موسم تم شوډلې چې د افغانستان نوی مشرتابه به د ولسمشر د تحلیف تر مراسم وروسته له متحده ایالاتو او ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي راسموسن ازادي راډیو ته ویلي چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله دواړو د سپتمبر پر څلورمه په ویلز کې د ناتو سرمشریزې ته د یو ګډ پیغام په استولو سره ژمنه کړې چې دغه تړون به لاسلیک کوي دوی دواړه راتلونکي اونۍ د یو د ولسمشر او بل د ایچ آی وي مشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کوي راسموسن دغه راز ویل چې د ناتو په مشرۍ د غیر زی ماموریت چې افغان ځواکونو ته مشوره او مرسته پکې شامل ده د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیلېږي د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي له قبل ویل سي و چې واشنگټن تمه لري افغان مشران به په څو ورځو کې د غامنیتي او د فایټرون لاسلیک کړي په دغه تړون سره به شاوخوا لزر امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ولري یو افغان سیمه ییز چارواکي ویلي سلګونه وسوالو طالبانو د غزنی ولایت پر اجرستان سیمه ډلیز برید کړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون د دولسو کسانو سره نغوت کړی دی په دغو کسانو کې سیمه ییز پولیس افسران او د هغوی کورنۍ شامل دي د غزنی د سیمه ییزو پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي نن ویلي چې په دغه سیمه کې له څلورو ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د سیمه چارواکو وړاندې خبرداری ورکړی و چې که اکمالات ورونه رسیږي نو شاید د ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاسته ورسي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د اجرستان د سقوط مخنیوي لپاره سیمې ته نور ځواکونه استولې دي
خب از دی شب به ای طرف بالای بعضی از توسعه های
د ویل تیرې شپې راهیسې د اجرستان په ولسوالۍ کې پر ځینو سیمو بریدونه سوي دي د غزنی پولیس په امنیتي تدابیر بوخت دي د اړتیا وړ ځواکونه سیمې ته استول سوي دي په خپل امنیه قمندان د دغو عملیاتو مشري کوي د ولسوالۍ به سقوط ونه کړي او هیڅوک به ونه توانی شي چې د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي د چارواکو په خبره طالبانو د اجرستان ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې له زیات مقاومت سره مخامخ شول له شپېتو زیات کورونه هم سوځولې دي د وسلوالو طالبانو ویان قلی یوسف احمدي بیا د ښځو او ماشومانو د سرونو پرې کول او د کورونو د سوځولو ادعا رد کړې ده خو وایي په اجرستان کې 40 پولیس افسران وژلي دي بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولایتونو په زندانونو کې د بندیانو د لوږې اعتصاب پای ته رسېدلی دی سلګونو بندیانو له شاوخوا 15 ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و او خپلې شونډې یې ګنډلې وې دغه زندانیان وایي دوی د جمهوري ریاست له هغه فرمان څخه نه دي برخمن سوي چې له مخې یې یو شمېر زندانیان عفو او د ځینو مجازات کمیږي خو د کورنیو چارو وزارت د محبسو مرستیال بیا وایي چې د زندانیانو اعتصاب پای ته رسېدلی او د دوی پر دوسیو هم کار دوام لري جنرال محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
دا واقعا زیاتر پدال شو محدود محابسی که و چه مندرهار، هلمند، خوست، بادغیس و محدود ساحه که محابس مرکزی که و اعتصاب سلحامیش که چه یواز دوی 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 وانا خسته در دو دری ورزه که دوی شامل و لدری زرنا پورت و چه مشکل الحمدلله حل شویدی و کار جریان داری دا فرمان چه ترتیب چه انشالله زیاتر تخصیص اخلی و یا پدادم به حقیق انشالله
شغله عرف ده بندیانو هغه اداوی ردوی چې وای د زندان چارواکي په فساد ککړ دی او د پیسو په بدل کې ځینو دوسیو ته ډیره پاملرنه کوي خو دی وای چې په عمومي ډول د بندیانو د دوسیو څېړل وخت نیسي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په استرالیا کې د نړیوال جام لپاره د رسمي تمریناتي سیالیو په ترڅ کې نن د استرالیا نیو ساوت ویلز لوبډلې ته ماته ورکړه د استرالیا ساوت ویلز لوبډلې په نختلوش دورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره شپږ شپېته منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته یې د 218 منډو هدف ورکړ. د افغان توپ اچونکو له لورې آفتاب عالم د سیالي لوبډلې څلور او یامین خان دوه لوبغاړي وسوځول. سمسو بهرنی خبرونه. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د بریتونو لپاره د خپل هیواد د تایید اخیستلو هڅه کوي. نوموړي د پارلمان استازو ته چې له رخصتیو څخه یې ورغوښتي په پرانستون کې وینا کې وویل چې د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره جګړه شایي کلونه وخت ونیسي، خو وایي باید چمتووالی ورته ولري.
This is going to be a mission that will take not just months but years.
دوی دا به یو داسې ماموریت وي چې نه یوازې میاشتې بلکې کلونه وخت به ونیسي، خو زه باور لرم چې موږ باید د دې ژمنې لپاره آماده اوسو. د دې دلیل دا دی چې زه فکر کوم په دقیق ډول امریکا، بریتانیا او نور هیوادونه نه غواړي خپل ځواکونه پلي کړي. ځمکني ځواکونه به وي، خو هغه به د عراق او کورد ځواکونه وي. کامرون د وروستي پوځي کمپاین په اړه د پارلمان د تایید په غوښتنه کې زړه نازړه و، ځکه چې تیر کال د بریتانیا د پارلمان غړو د سوریه د حکومتي ځواکونو په وړاندې د بریتانیا هوایي بریدونه رد کړل. د بریتانیا ځینو سیاسي ګوندونو داسې نښې نښانې ښودلې چې دوی به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د بریتونو په برخه کې د صدر اعظم ملاتړ وکړي. یوه څارونکې ډله وایي تېره شپه د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو په تازه بریدونو کې د سوریې په دوو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو مرکزونه او د نفتو ذخیرې په نښه سوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو څارونکو راپور ورکړی چې دغه بریدونو په ختیځ دیرالزور او شمال ختیځ حسکی ولایتونو کې سوي دي. د هغه سیمې دي چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په نښه سوي وه. دغه بریتانیا میشتې ډلې ویلي د نن سهار په بریدونو کې دغه ورځ د المیادن ښار په څنډو کې د اسلامي دولت د قومندې او مرکز هم په نښه سوي دي. دغې ډلې په دې بریدونو کې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د امنیت شورا مشر وایي شای په عراق او سوریه کې شاوخوا 50,000 وسلوال د اسلامي دولت په نوم یاغیانو په ډله کې په جګړه بوخت وي. نیکولای پاتروشیف په مسکو کې د همګټو هیوادونو د امنیت شورا د مشرانو په یوه غونډه کې وویل چې د اسلامي دولت په نوم یاغیان پیاوړي کېږي او له 30,000 تر 50,000 پورې کسان لري. لویدیځ هیوادونه د هغوی شمېره 10,000 اټکل کوي چې د دوی په باور شاوخوا 3,000 یې له لویدیځې اروپا څخه ورسره یوځای سوي دي. پاتروشیف خبرداری ورکړ چې د همګټو هیوادونو ډېری وګړي د اسلامي دولت په نوم یاغیان سره یوځای سوي دي او خپل هیوادونو ته بیرته ورتګ یې د امنیت لپاره یو لوی ګواښ بولي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وسلوال ډېر ښه پوځي روزنه اخیستې ده. ټاکل سوی د همګټو هیوادونو د امنیت شورا مشران د اکتوبر پر 14 په منسک کې بله غونډه جوړه کړې. او د کرملین یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د روسیې او اوکراین ولسمشرانو ولادمیر پوتین او پیترو پروشینکو په یو ټلیفوني مکالمه کې د لیدو پر امکاناتو خبرې کړې دي. د پوتین د بهرنیو پالیسیو سلاکار ایوري اوشاکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې پوتین او پروشینکو پر یو داسې احتمال خبرې کوي چې دوی په دوه اړخیزه یا نړیوال ډول له یو بل سره وګوري، داسې چې د جرمني صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم پکې ګډون ولري. د خبرونو پای
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم د ولایت په ولایت د پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. د ازادي رادیو د نن ورځې ولایت په ولایت پروګرام هلمند ته ځانګړی دی. سږ کال د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو پراخې حملې وکړې. اوس هم د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراری دوام لري. په ولسي جرګه کې د هلمند ځینو وکیلانو اندېښنه ښکاره کړې چې سنگین ولسوالی په خطر کې ده او ممکن د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي. د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې که سنگین ولسوالی د طالبانو لاسته ورغله ممکن نوري ولسوالی د دولت له کنټروله ووزي. مخکې تر دې چې د هلمند امنیتي ستونزو او نورو مسایلو په اړه له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړم، د هلمند په اړه به دومره درته ووایم چې د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د هلمند مساحت تر 15,500 کیلومتر مربع زیات دی. لشکرګاه مرکز او پر سنگین سربیره باغران، دیشو، ګرمسیر، کجکی، خانشین، مارجه، موساکله، نادعلی، نهرشایی، ناوه، نوزاد او واشیری ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د هلمند والی ویندوی عمر ځواک، د هلمند ولایت د ولایتي شورا دوه غړي وکیل عبدالله جان او وکیل اسمت الله اسحقزی. تاسو اوریدونکو ته هم په دې خبرونه کې نوبت درکو چې د هلمند په ارتباط کې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لري او یا هم د هلمند د چارو د شیګنې لپاره نظر لري، او یا هم وړاندیز لرې نو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون راوکئ. د ټلیفون شمیرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړم. لومړی به میلمنو ته نوبت ورکړو. لومړی هم د هلمند ولایتي شورا غړي وکیل عبدالله جان ته ورځو. عبدالله جان صاحب، تاسو ته خاول هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د سنگین په ارتباط وایست، داسې اندېښنې شته چې وایي سنگین د سقوط په درشل کې ده، دا خبره حقیقت لري؟
څخه مننه تاسو له طریقه څخه د افغانستان ټولو وګړو ته د زړه له کومې سلامونه وایم.
که
داخل کې وي او هر کې وي، راځو د سنگین مسالې ته. واقعا هم په سنگین کې ناامني ده او په سنگین کې تر اوسه پورې جنگ شروع دی. خوشبختانه چې زموږ د هلمند ولایت امنیه قومندان نن د سنگین څخه لشکرګاه مرکز ته راستون شو. تر اوسه پورې د دوو درو میاشتو په جریان کې چې دی د هلمند امنیه قومندان سوی دی او دی په سنگر کې ناست دی، په سنگین کې جنګیږي. خو تر دې اوسه پورې سنگین هغه حالت ته نه دی رسېدلی چې عام وګړي هلته آزاد ژوند وکړي او هلته دولتداري حاکمه شي. خو تر اوسه پورې په سنگین کې ستونزې او مشکلاتونه زیاته پیمانه شته. تر اوسه د سنگین حالت نورماله حالت ته نه دی رسېدلی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه وکیل صاحب عبدالله جان. د هلمند والی ویندوی ښاغلی عمر ځواک هم د ټلیفون له لارې راسره دی. ځواک صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو څه وایست سنگین مسله ولې دومره اوږده سوه؟ څو میاشتې کېږي هلته جنګ ده او داسې هم ویل کېږي چې د ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده.
ټول افغانانو ته ډېر ښه د هلمند شریف ولس ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. هیله چې روغ جوړ صحت لري. راځو د سنگین مسالې ته. چې سنگین ولسوالۍ تقریبا څو میاشتې مخکې وسله والو مخالفینو د سنگین ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې بالخصوص هلمند شمالي باندې بریدونه وکړل او ځینې ساحې کې مقاومتونه وکړل. چې هغه هدف یې دغه و چې په هغو ساحو کې دوی خپل ځان ځای پر ځای کړي او ادمي ساحې ته خپل کوښښونه دي راولي تر څو شمالي هلمند ټول په خپل تهدید کې وساتي. نو په دې اساس افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځای کې په بشپړه میړانه سره په ډېرو کمو انکاراتو سره چې واقعا ډېر امکانات یې کم وو او په دې اندازه چې دوی تاسو ښه معلومه ده چې په نورو ولایتونو کې که څه هم ډېر امکانات دومره غټې حملې ونه شولې، خو بیا هم د ستونزو او مشکلات ډېر درلودل. او هلمند ولایت کې موږ په ډېرو کمو امکاناتو سره په دې باندې وتوانېدلو چې شمالي هلمند او بالخصوصا د کومې ولسوالۍ چې په شمالي هلمند کې شاملېږي، د سنگین ولسوالۍ ده، کجکی ولسوالۍ ده، همداشان مثقله او نوزاد ولسوالۍ دي، چې په دې ټولو ولسوالۍ دوی لومانی خپل بریدونه په همدغه ځایونو کې وکړل او هدف یې سنگین ولسوالۍ ګرځولی و چې د ولسوالۍ تر سکوت لاندې ونیسي او سکوت سره یې سکوت یې کې. نو په دې اساس سره موږ ویلی شو چې موږ خپل افغان امنیتي ځواکونو په ډېره میړانه سره هغه قوت چې درلودی او هغه مقامات چې درلودی په ډېره میړانه سره وجنګېدل او هغه ساحې تر اوسه تر خپل کوشش لاندې نیولې دي. او د سنگین ولسوالۍ په ساحو کې چې دوی ځای پر ځای وو هماغه ساحو کې موجود دي او د سنگین ولسوالۍ نه بالخصوص د ټولو ولسوالۍ نه دفاع کړې ده هر حالت کې. او پر
ځواک صاحب، یعنی تاسو دا خبره نه تاییدوي چې سنگین د سقوط په درشل کې ده؟ یعنی او په سنگین کې طالبانو ډېرې سیمې شاوخوا د ولسوالۍ ډېرې سیمې نیولې دي؟
موږ دا نه وایو چې په سنگین ولسوالۍ کې 100% امنیت وي او یا د سنگین ولسوالۍ کې هیڅ کومه ستونزه او مشکل نه وي. په سنگین ولسوالۍ کې مشکلات شته دي، ستونزې شته دي، خو د دې فکرولو لپاره موږ کوم امنیتي پلانونه چې لرو او هغه پلانونه چې واقعا هم په شمالي هلمند کې باید پلي سي په هغو باندې موږ اخته یو او ډېر ژر به دغه عملیات او دغه پلانونه چې نوي پلانونه دي ډېر ژر به په هغه سیمو کې عملي سي. او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې شمالي هلمند او بالخصوصا چې سنگین ولسوالۍ اوس ډېر مشکلات لري او کومې ستونزې چې لري هغه به ډېر ژر رفع سي. او د سنگین ولسوالی دی سکوت خبره چې سنگین ولسوالی به سکوت شي یا به د وسوال مخالفین په خپل کنټرول کې ونیسي د په کلی توګه موږ ردوو ځکه چې موږ افغان لمنې او څه هغه ځای کې دی هغه په واقعن هم تر دې دمه یې د ولسوالۍ دفاع کړې ده او د ولسوالۍ ساحې په خپل کوښښ کې ساتلې دي او انشاءالله وروسته له دې نه به هم دوی په خپل مېړانه او په خپل قوت سره هغه ساحې په خپل کوښښ کې ولري د دې تر څنګ چې ساحې په خپل کوښښ کې ولري او نور هم انشاءالله عملیات په ساحو کې وشي لکه اوس هم چې روان دي او په ځینو ساحو کې لاسته راوړنې لري نور صاحب تر کوشش لاندې ونیسي او انشاءالله عملیات به کېږي.
بله صاحب ډېره مننه. وکیل صاحب عبدالله جان ښاغلی ځواک وایي چې دوی پلان کې لري چې د سنگین د مشکلات ژر حل کړي، یعنی امنیتي ځواکونه بلته نور ځای په ځای شي. داسې ده چې د غزنی د اجرستان په شان شي چې پنځه یا شپږ ورځې کېږي جګړه روانه ده. نن د کورنیو چارو وزارت وایي چې هلته به قواوې واستوي، حال دا ده چې هغه ولسوالۍ د سخوت په دور شل کېده. سنگین کې تاسو اشاره مخکې وکړه چې درې میاشتې کېږي جګړه روانه ده، واقعا د افغان امنیتي ځواکونو وسایل او امکانات کم دي؟
بلی ځواک صاحب وویل چې موږ په کومو امکاناتو که چیرې زموږ امکانات واچنم چې امکانات کم دي، که چیرې موږ په پوره امکانات موږ وسله وال پوځ درلودلی واچنم چې دغه جګړه دومره نه اوږدېدل. همدا اوس د پاکستان سرحد را ایله دی پر خانشین باندې، دا اوس نن موږ معلومات ترلاسه کړل چې وسله وال لا اوښتي دي. همدارنګه د نوزاد په ولسوالۍ کې جنگ روان دی، نامنی د نوزاد ولسوالۍ کې، زموږ په ټول شمالي هلمند کې شمالي ولسوالۍ کې نامنی د جنگ روان دی. د سنگین ولسوالۍ که چیرې موږ خپل آوازونه دا چې اوچت نه کړو او پورته یې نه کړو چې موږ دا ووایو چې موږ یو ولسوالۍ په امن کې ده او هغه بالاخره چې په امن کې نه وي، بیا به نو موږ ته نه د نړیوالې ټولنې او نه د افغان دولت د وزیرانو د لوړپوړو مسؤلینو پاملرنه وي، ولې چې هغه زموږ غږ اوري. هغه به وایي چې د مثال په طور په سنگین ولسوالۍ کې موږ نور ضرورت ته نورو قوتونو نشته چې وایاستو، ځکه چا دې د هلمند خلک وایي چې هلته داسې خاص تابیدونه نشته، خو تابیدونه شته درې میاشتې دوې میاشتې اله د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ ټول د افغان امنیتي ځواکونه د هلمند مربوطه ځواکونه ټول په سنگین کې خپل امکانات یې په کار واچوله، خو تر اوسه پورې هلمند دغه حالت ته ونه رسېدی چې زموږ هغړي او یا دولتي کارکوونکي هلته په ډاډه زړه کار وکړي او د سنگین هرې برخې ته ولاړ شي. تجدونه شته او ضرورت شته، د مهماتو ضرورت شته، د وسلوالو نو وسلوالو ځواکونو ضرورت شته چې هلمند ته راشي، ځکه چې ټول فشارونه د افغانستان په سطح پر هلمند باندې دي. که چیرې موږ دې ته پاملرنه ونه کړو او دا ووایو چې موږ د نوزاد ولسوالۍ ټوله په امنیت کې ده، هلته موږ ستونزې نه لرو، د موسی کلاه په ولسوالۍ کې ستونزې نه لرو او د سنگین په ولسوالۍ کې ستونزې نه لرو، بالاخره چې داسې پېښه به جنګي وسي لکه د غزنی چې د ناوې او بله کومه ولسوالۍ
اجرستان
بله، نو که چیرې موږ خپل غږ پورته نه کړو او موږ خپل ضرورتونه ونه وایو، بیا به د هلمند شمالي ولسوالۍ هم داسې د سکوت سره مخامخ شي. موږ تاجدونه لرو، زموږ ځواکونه ډېر. زه به تاسو ته ووایم چې په روژه کې په ټول لشکرګاه کې داسې کور نه و چې لږې وغمجن. په سنگین کې ډېره سخت جنګونه وسول، ډېرې سختې جګړې وسولې. په نوزاد کې هم دا جنګونه د هغه وخته څه شروع، بیا تر دې اوسه پورې موسی کلاه کې هم جنګونه وه، خو تر دې اوسه پورې موسی کلاه هم که سړی ووایي چې په داسې امن کې د چلته عام وګړي په د ټول موسی کلاه په ولسوالۍ په هر ځای کې هلته په ازاده ژوند کولی شي، او یا دولتي کارکوونکي وغواړي هر ځای ته چلته تلای شي خو دا امکان نه لري، نه شي تللی. نو زموږ غوښتنه دغه ده، موږ مشکلات لرو د هلمند په ولایت کې، زموږ وسلوال پوځ مشکلات لري. دا نم چې زموږ وسلوال مسؤلین د وسلوال پوځ مسؤلین دلته همغږي لري، خو امکانات نه دي ورته برابر شوي. امکانات چې په هلمند کې ضرورت ده د جنگ ستانه کې ورته.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. ځواک صاحب، مخکې تر دې چې اورېدونکو ته ورشو، تاسې که د وکیل صاحب د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. دی وایي چې باید په ښکاره ووایاسي چې مشکلات چیرته دي، څو هم که نړیوال در سره کومک کوي یا هم مرکزي حکومت، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، نو چې کومک وکړي. او که تاسې په ډاډه زړه خبرې کوئ چې مشکل نشته یا مشکل ډېر جدي نه دی، نو دوی به هم توجه نه کوي او بالاخره به داسې یو وخت راغلی چې بیا به که کومک هم در سره کوي ډېره فایده به نه کوي.
بله، تاسو ته ښه معلومه ده چې په څو ځلې سره خپله هلمند والی جناب والی صاحب چې خپله د جګړې صحنې ته تللی دی، په یو ځل نه په څو ځلې هغه ولسوالۍ ته چې نامری وي پکې، هغه ولسوالۍ ته چې جنګ پکې جریان درلودی، سفرونه یې کړي دي، ولسوالۍ ته تللي دي، او په دې اکله باندې په هغه ځایونو کې د خلکو سره یې ناستې کړي، په ولسوالۍ کې د خلکو سره غږېدې. نو موږ هغه مشکلات او هغه ستونزې چې واقعا هم موجودې وې، هغه مشکلات چې ولسوالۍ کې د امنیت په برخه کې وو، هغه په هر وخت سره، په هر دقیق وخت سره موږ تر مرکزه پورې رسولي دي، او هر وخت کې هغه امکانات چې مختلف مقام ولایت کې درلودل، ولایت مقام هیڅ وخت خپلې هلې ځلې نه دي ځلې درېغولي، او په وخت سره خپله جناب والي صاحب ساحو ته تللی دی، د جنګ نه یې لیدنه کړې ده، په هغه ځای کې د پلان د عملي کېدو په کې برخه اخیستې ده، او عملي توګه په هغه ځای کې شپې، بلکې څو شپې په سنګین ولسوالۍ کې چې خپله ژورنالیستان هم ورسره ولاړې سنګین ولسوالۍ ته، او د نږدې نه یې ساحه مرستې هم ورته رسولې دي. نو په دې برابر باندې موږ وایو چې موږ کومې ستونزې چې درلودې، کوم مشکلات مو چې درلودل، هغه مو د مرکز سره شریک کړي دي، او مرکز د دې سربېره یو امر صادر کړی دی چې هغه د دریو وزارتونو لخوا څخه صادر شوی دی، چې وزارت دفاع ده، وزارت خارجه دی، او وزارت دفاع، وزارت داخله، او همداشان ریاست امنیت ملي دی. دغه درې وزارتونو چې کوم صادر کړی دی، دا په ګډه عملا یو کمیسیون لري چې هغه په سنګین ولسوالۍ کې عملا د جګړې په صحنه کې وي، او هغه ځای کې خپل پلانونه نیسي، او هغه ځای کې خپل عملیات په ډېر دقیق او منظم شکل کوي. د دې سره سم موږ خپل هغه قواوې او هغه تجهیزات او هغه مرستې چې مرکز لپاره په امنیتي برخه کې سوي دي، ځینې رسېدلې دي او ځینې د رسېدو په حالت کې دي، او ډېر ژر به دغه ټولې ستونزې چې ډېر خصوصا سنګین ولسوالۍ ده، او دغه په هر وخت کې موږ جناب والی صاحب د وزیر صاحبانو سره په تماس کې شوی دی، د رئیس صاحب جمهور سره په تماس کې شوی دی، نږدې نه ورسلېدلې دي. ډېر خصوصا د سنګین ولسوالۍ تاسو ښه معلومه ده چې وضعیت یې مخکې ډېر خراب وو، او ډېر ستونزې او ډېر مشکلات وو، کې چې عملا د قمندان صاحبان چې قمندان د کل اردو، قمندان د امنیې، او نور قمندان صاحبان، قمندان د حتی ځینې سرحدي د ټول قمندان صاحبان به عملا په هغه ځایونه کې د صحنې د جګړې په صحنه کې هغه ځای کې وو، او په ډېره مېړانه سره یې په هغه کم امکاناتو چې ما مخکې یادونه وکړله، سنګین ولسوالۍ ته یې نجات ورکړې، او تر څنګ یې نورو شمالي ولسوالۍ ته چې درې نورې ولسوالۍ نوزاد مستقله او کجکیره دي، په هغو ځایونو کې وجنګېدله، او خپله هغه مخالفینو چې حملې کړې وې په هغو ځایونو کې مقامات چې ښودلی وو ماتې سره مخ شوله، او کومې لاسته راوړنې چې پولیسو درلودلې، امکاناتو سره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. نو په دې اساس سره موږ وایو چې یوازې موږ مشکل د نړۍ د وچې په سنګین ولسوالۍ کې موږ مشکل نه لرو، خو انشاءالله دا مشکل به ډېر ژر نن همدا ګڼی. زه له جناب قمندان صاحب سره او نورو مسؤلینو سره خپله په تماس کې وم، او انشاءالله دې ټیک ته به ډېر د مشکل او د ستونزو ته به ډېر ژر د پای ټکی کېږدي، او هغه ځای کې به ډېر ژر عملیات ترسره شي، چې اوس هم عملا هوایي هم ځکني عملیاتو په هغه ځای کې عملي کېږي چې ډېرې ښې نتیجې به ولري، او انشاءالله دا موږ وعده کوو چې موږ عملیات به د خلکو په مهنګۍ، د ملکي کسانو په مهنګۍ، د هلمند د پتمن شریف ولس په مهنګۍ، او همداشان د خلکو د سنګین ولسوالۍ د شریفو خلکو په مهنګۍ سره به ترسره کېږي، دوی سره به دا همغږي کېږي، او وروسته له هغه عملیات کېږي.
ډېر زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو، له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته هم نوبت درکوو. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو چې زموږ له میلمنو څخه د هلمند والي ویندوی عمر ځواک، او دغه راست د هلمند ولایت شورا غړي وکیل عبدالله جان څخه د هلمند په ارتباط پوښتنې وکړي، او یا هم د هلمند چارو د ښېګڼې لپاره که نظر یا وړاندیز لري نو ورسره شریکې کړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونا.
تاسیس مشغل آزادی رادیو څخه اوري ولایت په ولایت پروگرام دی. په دې خبرونه کې د هلمند په اړه خبرې کوو. د هلمند و میلمانه لرول د ټلیفون لاري، د ټلیفون شمیرې د 0993 543 1500 دا شیبه تاسی آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو او د امریکا شخ آشنا رادیو په منځنۍ څپه 12-16 نوي خبرونې کوي. اوریدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت وسه، خوشاله وسه. لکم زای خبری کوي
دلمن ویل خبر کوم الله فایدار
اوسه. بله صاحب، مهرباني کوي صاحب. اواز مو ډیر چیرته لښتل پلوړ اواز خبري وکي چې پوي شو. اوس بهتر شو، مهرباني. کومه خاصه پوښتنه لري؟
از مرا پوښتنه له شوې جوړه ده. دا څنګه چې امکان هیڅ مراد نه ساتي، باید خو ته پام لرنه.
ملکیانو ته پام لرن. صحیح ده. ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه مولوی عباس هلمند یم.
مهرباني کوي مولوی صاحب.
ما دا پوښتنه د ورور از دیسه چې دوی موږ سیمې نیولي دي، زه خپله شکایت یم. دوی د سیمې د خلکو ته وپوښتئ، د هغه د تکید ده چې مدام انکا ډېره دوی په لاس کښې ده که زموږ په لاس کښې.
بله، د ولسوالۍ مرکز د چا په لاس کښې دی؟
و دوې درې ورځې ماسې اوس دوی دغه لوړو ته م پورته کړې، نور م انچا ګرده ورور زموږ په لاس کښې ده. دا یې دغه خبرې دي.
مولوي صاحب، دوی هم ویل چې مشکل شته په سنګین کې، ځینې سیمې دي دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کښې دي. لیکن د ولسوالۍ مرکز له تاسو پوښتنه کوم، د چا په لاس کښې دی؟
د ولسوالۍ دغه ورور دوی په لاس کښې
دی. بس صحیح ده، نو همدغه خبره دوی هم کوله. ځواک صاحب هم تر دې زیاته خبره نه ده کړې. صحیح ده، مننه چې ټلیفون دې وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. د دې ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده، ولایت په ولایت پروګرام، خبرې وکړئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په علاج کښې قرار ناست دی او زموږ معلومات نشته چې زموږ چېرې په څه رقم کښې ژوند کوم، په څه رقم تاوتریخوالي کښې موږ ژوند کوم.
صحیح، مننه ستاسې ږغ یې واورېدو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو نه، د دې ټلیفون قطع شو. فکر کوم چې څو شېبې دې اوریدونکي صبر وکړي چې د دوی پوښتنو ته ځوابونه وویل شي. مخکې تر دې چې ځواک صاحب د وروستي اوریدونکي د پوښتنې یا د خبرو په اړه نظر څرګند کړي چې دی وایي ناامني ده او خلک په بد حالت کښې دي، که د مخکني اوریدونکي په باره کې وکیل صاحب عبدالله جان ووایي. د لومړني اوریدونکي وویل چې وایي باید که عملیات هم کېږي نو د ملکیانو ژوند ته باید پام وشي. تر اوسه پورې وضعیت څنګه دی؟ ملکیان په څه حال کښې دي؟ په دې جګړو کښې چې په سنګینو، موساکلاو، نوزاد او نورو ولسوالیو کښې دوام لري، ملکي تلفات څومره دي پکښې؟
بلې صاحب، ما تاسو خبره واخیستله. د یوازې د سنګین د ولسوالۍ په هکله نه درته وایم، عموما په جنګ کښې ملکي خلکو ته ډېر زیان رسېږي. په اوسني جنګو کښې چې موږ خپل د سترګو لیدلی حالت وینو، او یا پر موږ دا حالتونه د روسانو په وخت کښې بیا په نورو جنګو کښې راغلي دي، نو که سړی په هغه وخت ځای کښې چې جنګ وي، په هغه ځای کښې که یوازې سړی پر دې وتوانېږي چې خپل اولاد را وباسي، بیا په اوسني جنګ کښې خو بېخي د دې هېڅ امکان هم نشته چې په هغه ځای کښې جګړه ومشلي، ځکه چې هلته ماینونه وي، هلته د امنیتی ځواکو او د امنیتی ځواکو د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه وي، ټول دوی داسې سریخت ته جنگ نه یم، نو د دوی جګړه ټول په سرایو کې د خلکو د سرایو څخه دواړه طرفین استفاده کوي، خو د دولت خلک کوشش د دې کوي